سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې تموز فرید سیال د شفیق ارز تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کو مجله به په خبرونو پیل کړو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي وایي دایش د افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. ژینګ جون پرون د امنیت شورا په غونډه کې د دایش او د ترکستان اسلامي غورزنګ تر منځ د ګډو تبلیغاتو او د نظامي او عملیاتي پرسونل د تبادلې په اړه هم اندېښنه وښوده. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د فرانسې دایمي استازي وایي ښایي افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ملګرو ملتونو سازمان د دایش ډلې خوا په کابل کې د هند، چین او ایران په سفارتونو د برید خبرداري هم ورکړ. له دې وړاندې د دایش خراسان ډلې په کابل کې د پاکستان پر سفارت د برید مسؤلیت هم منلی و. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی سفیر عبید الرحمن نظامی له هم په پاکستان کې د افغانستان ته نه دی تللی. د دغه وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه په یو کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په دې اړه چې د دوی سفیر به کله افغانستان ته ستنیږي پریکړه نه ده شوې. بلوچ زیاته کړه دوی له هم هغه وضعیت ارزوي چې کابل ته د دوی سفیر د ستنېدو لپاره مهم دی. د ډسمبر میاشتې په نمړیو کې کابل کې د پاکستان پر سفارت ناکامه حمله وشوه چې یو ساتونکي پکیټه پښو تر هغه وروسته د پاکستان سفیر افغانستان ته نه دی تللی. په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د وژل شو کسانو شمیر له 20,000 تنو اوخته دی. د ترکیه د پیښو بیړنیو حالاتو سره د مبارزې ادارې نن اعلان وکړ چې د دې اونۍ د دوشنبه ورځې د مرګونې زلزلې له امله په دغه هیواد کې د وژل شو کسانو شمیر 8,322 تنو ته پورته شوی دی. د دې ادارې د اعلان له مخې 4,222 کسان په دې زلزلې کې ټپیان شوي دي. څه باندې 15,000 نور کسان د ترکیې له جنوبي سیمو چې زلزلې ځپلې ایستل شوي دي او څه باندې یو لکو شل زره ژغورونکو کسانو د ژغورنې او مرستو عملیات مخې ته وړي دي. د پولند او اوکراین ولسمشرانو د پولند په جنوب ختیځ کې پرون د کتنې پر مهال د سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. د پولند د ولسمشر دفتر نن جمعه په ټویټر لیکلی دی چې د پولند ولسمشر په بروکسل او نورو اروپایي پلاسمینو کې د خپل وروستیو ډیپلوماټیکو فعالیتونو راپور وړاندې کړ. د ټویټ په وینا دواړو مشرانو د سیمې پر وضعیت هم په خپلو کې په خبرو کې تمرکز کړی دی. د پولند د ولسمشر دفتر زیاتوي دواړو مشرانو د جګړې په نوم کرخه کې پر اوسنی وضعیت هم خبرې کړي دي او د پوځي ملاتړ لپاره د ګډو اقداماتو پر اړتیا هم ټینګار کړی دی. او د فوټبال د نړۍ وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیګونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسیده. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته څلور ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو جزئیات لرو. په ترکیه کې د مرګونی زلزلې د تلفاتو شمیر څه باندې 20,000 ته رسیدلی دی چې پکې څه کم 100 افغانان هم شامل دي.
تازه او دقیق معلومات تر دې دمه چې موږ تر رسیدلی یوازې د یو محل څخه چې افاکینت نومیږي د اویاونه تر اتیاو کسانو جسدونه خاورو ته سپارل شوي.
وړاندې به مجله کې په ترکیه کې د هغو افغانانو سره هم خبرې اترې ولرو چې هلته زلزلو ځپلې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین دایمي استازی وایي د افغانستان او سیمې ته د بیرته ستنېدو په حال کې ده. ته چې ولې په افغانستان کې دایش بیرته د قوي کېدو په حال کې ده وړاندې به په راپور کې درته وایي. د افغانستان لپاره بیا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو بد بشری ناورین تجربه کړی دی. د شوس مال افغانان لکه موزیت تیریږي د به هم درسه پر راپور کې ولرو. د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات او د اروپایي هیوادونو د مشرانو سره د زلینسکی په لیدو کاتو به هم درسه راپور ولرو. نور راپورونه او مطلبونه هم درته لرو. ملتیا مواره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي د ترکیه د جنوب لدریو زلزله ځپلو سیمو څخه یوازې په یو کې شاوخوا 80 کسان په زلزله کې چمړ شي او خاور ته سپارل شوی دی. احمد تکل را سره په استودیو کې مل شوی دی. تکل صاحب ستړي مشي په خیر اغلی کې تاسو ته وایي تاسو په ترکیه کې د افغانستان سفارت د قنصل سره خبرې کړې دي، هغه یې در سره په خپل خبرو کې نور څه ویل چې هلته څومره افغانان زیانمن شوي دي؟
فریدجان، هتای، عثمانیا او غازیانتیب د ترکیه د جنوب هغه درې سیمې دي چې دوشنبه د ورځې د زلزلې تر ټولو زیات تلفات لري. انقره کې د افغانستان قنصلګری وایي چې یوازې د هتای ولایت په یوه سیمه کې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 80 کسان چې مړه شوي وو د هغو مړي اوس خاورې ته سپارل شوي دي. په انقره کې د افغانستان قنصل پسرلی حکیمی په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
تکل صاحب قدم راته وای چې اوس مهال هلته په ټوله کې زلزله ځپلو شمیر څومره ده او څومره کسانو سره مرسته شوې ده؟
ښاغلی حکیمی وویل چې د قنصلګری لخوا هلته د افغانستان د سفارت لخوا په انقره کې د افغانستان د سفارت لخوا هلته د مرستو د ارزونې لپاره او همدارس د وضعیت د ارزونې لپاره یو ټیم استول شوی دی. دا یوازې تر اوسه پورې هتاي د حیات یوازې هتاي خار تر رسیدلای او په پام کې د چې غازیانتیب او عثمانیه ته به هم ځي. دوی وایي هلته یو زیات شمیر افغانان ژوند کوي چې تر اوسه پورې تازه او دقیق معلومات د ټولو تلفاتو د شمیر په اړه نشته او ټیم دا د مرستې موظف ټیم کله چې خپل څېړنې تر سره کړي نو هلته به ډېر نور افغانانو ته هم هغه مرستې چې چمتو شوي دي دا به ورسوي. مال ښاغلی حکیمی نه پوښتنه وکړه چې دا مرستې آیا له کابل نه را رسیدلې دي د اړو افغانانو ته او که د ترکیې د حکومت یا نورو نړیوالو مرستندویو لخوا شوي دي؟ ښاغلی حکیمی ماته په ځواب کې وویل چې دا مرسته د سفارت د امکاناتو او همدارس د هغو افغانانو لخوا راټول شوې دي او سیمه ته د سفارت په همغږي او مرسته استول شوې دي چې په ترکیه کې اوسېږي او یو شمیر افغان سوداګر هم د مرسته چمتو کړي دي او د افغانستان قنصلګری ته سپارلې دي. البته فریدا جان، په ترکیه کې د ورستۍ زلزلې د قربانیانو د مرستو او په دې اړه د ټولو تلفاتو په اړه د افغانستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپانه کې چې نن یې خبره کړې ویلې دي چې ښاغلی متقی د خبرو کې خپل ترک سیالته دا وړاندیز کړی چې کچرته هغو مرستندویانو ته اړتیا لري او یا مرستو ته اړتیا لري نو د طالبانو حکومت چمتو دی چې دا مرستې ورسوي. فریدا جان، په دې پیښه کې البته په ترکیه او سوریه کې د زلزلې د قربانیانو مجموعي شمیر د وروستیو شمیر د وروستیو ارقامو له مخې لکه چې تاسو هم یادونه وکړه ټوله شمیره 21,000 کسانو ته رسیدلې چې په دې کې له 18,000 زیات کسان په ترکیه کې او له 3,000 زیات کسان په سوریه کې مړه شوي دي. البته تر ټولو زیات تلفات د سوریې په ځینو سیمو کې د سوریه کې په حلب ولایت کې اوښتې دي چې لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه حلب همغه ښار دی چې له هتای سره په څنګ کې پروت دی او هتای همغه سیمه ده چې تر ټولو زیات تلفات افغانانو ته په دې سیمه کې اوښتې دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان تکل صاحب. همدې موضوع ته به تم شو. په ترکیه کې افغان محصل رفیع الله شینواری هم د ټلیفون په کرخه را سره مل شوی دی. شینواری صاحب ستړی مشي، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې اوس مهال تاسو د ترکیه په کوم ښار کې یاست او هلته د افغانانو وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. نه چې هیله وړاندې کوم، مونږ بل اوس د بدرېم ورځ باندې د ترکیه هیواد دلته یو تحصیلي د معرف حکومت په نوم یو تحصیلي بنیاد د خپل خاص مونږ شپږ ساعته بل هوا بل ولایت ته ولېږدول شو چې دا د انپ نوم باندې یادېږي. هلته مې لږ وخت تیر کړ. اوس فلخ مونږ موټر کې وو د بایپورټ په نوم یو ولایت ته. هغه ته مونږ لېږدول کیږو او ډېر خراب دي. عوام یې خدا افغانان سره ډېر بل رقم چلند روان دی. دلته د نورو هیوادونو محصلین هم د پاکستان وو چې هغوی په اوله ورځ باندې د سفارت سره اړیکه ونیوله، هغوی پسې اجازه راغله او بیګا شپه پاکستان ته ورسول. هغوی
تاسو محصلین چې حالت استه د تاسو نه علاوه چې تاسو محصلین استه او سفارت سره مو اړیکه ټینګ کړي، حالت نور افغانان هم د راپورونو پر بنسټ باندې نن په ترکیه کې د افغانستان سفارت قونسلګری ویلي چې یوازې په هاتای ښار کې په یو کلی کې اتیا افغانان نن خاورو ته سپارل شوې دي. تاسو چې دغه خاورو نه تیرېږي او د اوسم په سفر کې استه، حالت د نور افغانان وضعیت څنګه ده؟
دلته افغانانو وضعیت ډیر خراب ده، ډیر ودانۍ ولاندې وسم دی، کوشش روان ده چې دوی راوباسي. خو متاسفانه سفارت موږ ته وایي چې موږ کوشش کوو چې دا شهیدانو جنازې افغانستان ته انتقال کړو، نور موږ سره کوم کومک نه ده شوی. ډیر بد حالت کې موږ خپل اوس
شنیوار صاحب کدام راته وایي چې دا اوس چې تاسو روانه ستې دغه مرسته در سره چا کړی چې تاسو د دې ښار نه انتقال کې بل ځای ته مو یوسي؟
اندادلته تحصیلی بنیاد چې د معرفت فکونو باندې یادېږي، دا محصلینو بس کوم چې افغانستان کې د افغان تر پلیسو سره فارغ وي. زمونږ نور محصلینو په غزن تب کې خپل عمل ته تقریبا د غدو ورځې کېږي په اوتوګار کې ولاړ دي، ټیکټ ورته نه پیدا کېږي ترڅو دا خرڅ کوزي.
تاسو د افغانستان سفارت درخواست لګلې وو، دا غوینه مو هیڅ مرسته تر لاسه نه کړه؟
نه نه، په دویمه ورځ باندې موږ ورسره اړیکه ونیوله، خو موږ ته مثبت یا منفي جواب را نکړه. په دریمه ورځ مو بیا ورسره اړیکه ونیوله، هغوی موږ ته ویل چې موږ د شهیدانو د جنازو په انتقال افته یو، موږ به تاسو سره اړیکه ونیسو. خو تر اوسه پورې دغه پنځمه ورځ ده چې موږ ته جواب نه دی راکړی.
دا چې د جنازو د انتقال په اړه تاسو ته وایي، هلته چې کوم افغانانو خپل عزیزان له لاسه ورکړي، آیا د هغوی کورنۍ انتقال شوي دي افغانستان ته؟ تاسو تر اوسه پورې داسې یو څه شاهد وایي؟
نه نه، موږ تر اوسه پورې نه دي لیدلې. او د افغانانو کوم کورنۍ د هغوی سره موږ ګاډي کنه د نیول شوی.
په ټوله کې په ترکیه کې د وضعیت پر راته وایي چې د کوم ښار کې چې تاسو اوس مهال یاستې، ژغورون کې مرسته کوي که نه؟
دا ژغورون کې راځي، خو دلته وضعیت ډیر خراب دی او هر خلک کورونا راوتي په مسجدو کې او د کلبونو دی دوی کې دي. دوی ډیر بد احساس کوي، مثلا کله چې دوی د شپې خوب کې ودکېږي، مثلا لږ چې مخځي کې دوی د احساس کوي چې زلزله وشو، منډه وای ډیر ویره کې دي.
اوس هم د زلزلې ټکانو نشته که آرام شوي د سیمه؟
نه نه، اوس آرام شوي دي. دا پرون غرمه کې یو ټکانو شو، دا غره سي کوم زلزله ټکانو نه دي ښه شوی اوس پورې.
تاسو رته په دې اړه وای چې خوراک څنګه د ډوډۍ د مرستکونکو له خوا تاسو در ورل شوي د سیمه ته کنه؟ فکر کوم چې د رفیولا شینواری اړیکه پرې شوه. په ترکیه کې افغان محصل رفیولا شینواری و چې دوی ویلي تر اوسه پورې ورسره د افغانستان د سفارت له خوا هیڅ ډول مرسته نه ده شوې، او یوازې دغه تحصیلي بنیاد چې دوی د یو ښار نه بل ښار ته انتقالوي دوی ورسره مرسته کړې ده، او همدارنګه ژغورونکو ډلو ورسره مرسته کړې ده. دې مسلې باندې به نور جزئیات تاسو کولی شئ چې د افغانستان د ازادي راډیو په پاڼه چې پته ازادي راډیو ډاٹ کام د هلته ورشي جزئیات وګورئ، او همدارنګه هغه راپور چې په همدې اړه باندې خبر شوې ده دغه جزئیات هم هلته تاسو د ازادي راډیو په پاړه باندې کتلی شئ. اوس به د افغانستان بل مسله راوخلو. په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین دایمي استازي ویلي چې داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیرته ستنېدو په حال کې ده. امید زهرمل سره په استودیو کې مل شوې ده. زهرمل صاحب، تاسو راته وایي چې پرون چې د ملګرو ملتونو کومه ناسته د افغانستان په اړه په کینور سوال شوې دي؟
بله، د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا یو شمېر غړو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ د پراختیا او د داعش ډلې لخوا افغانستان سیمه او نړۍ ته د ورپېښو ګواښونو په اړه خبرداری هم ورکړ. د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د ډېر شمېر هیوادونو استازو خبرې وکړې، او د دوی لخوا د داعش لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه باندې مسایل مطرح شول. په دوی کې د چین استازي ژنګجون وویل داعش ډله افغانستان او سیمې ته د بیا ستنېدو په حال کې ده. هغه دا هم وویل چې داعش د ترکستان اسلامي غورځنګ سره نږدې اړیکې لري، ګډ تبلیغات کوي، نظامي او عملیاتي پرسونل یې د تبادلې په حال کې دی. د طالبانو نه یې بیا دا غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د وسلوالو د یوځای کېدو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه واخلي. اما د طالبانو له ویان سره دا موضوع مطرح کړه، خو ځواب یې رانه کړ. یوازې د چین استازي نه، بلکې امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو استازي ایلانا زکیلوسی بیا هم په دې اړه څرګندونې وکړې. واغی ویل چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره ناروا تبلیغات د افغانستان په محلي او سیمه ییزو ژبو خپرېږي. هغه ویل د دې تبلیغاتو مخه باید ونیسي، او وړاندې له دې چې دا تبلیغات مخ پر زیاتېدو شي باید په پرمختلونکي ګواښ د مخنیوي لپاره داسې امور تبلیغات وشي چې د دې بدیل ووسي او د دې پر پروپاګاندا مخه ونیسي. د فرانسې استازي نیکولا دوریر هم خبري وکړه، هغه ویل چې تایید شوي راپورونه شته چې خی افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندې ځاله بدلیږي، ځکه چې اوس یې ریښې خورې کړي دي. هغه ویل چې مالي سرچینې باید د دوی وچې شي او له منځه ولاړ شي. همدا ډول د جاپان استازي شینو مینسوکو هم د خبري وکړه، وی ویل چې هیواد په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه اندېښمن دي. هغه دا ویل چې نور زیانونه هم شته او دا زیانونه نړیوال سولې او امنیت لپاره ګواښ دی او باید له منځه یوړل شي. د جاپان استازي دا هم ویلي سمه ده چې ترهګري باید وځپل شي، خو تر هغه چې فقر او نابرابري له منځه لاړه نه شي ترهګري له منځه نه ځي. اندېښنې داسې مال مطرح کېږي چې پرون ملګرو ملتونو په خپل راپور کې ویل چې داعش ډله د دې لپاره چې طالبان په نړیواله کچه منځوي وښي، غواړي په افغانستان کې د ایران، هند او چین سفارتونه په نښه کړي.
ډېر زیاته مننه امید زهیر مل و چې په ملګرو ملتونو سازمان کې د چین د استازي او همدارنګه د نور هیوادونو د استازو هغه څرګندونې موږ سره شریکې کړې چې دوی په افغانستان کې د داعش ډلې د بیا فعالېدو څخه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغانستان بله مسله به راواخلو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وایي افغانستان تیر کال تر ټولو ناوړه بشري بحران تجربه کړی دی. سنا کاکړ سره په استډیو کې مل شوې ده. سنا جانې، ستړي شي تاسو راته وای چې دغه ناورین چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق ورنه یادونه کړی ده، په څه معنا ده او همدارنګه تاسو کوم کسان سره چې په افغانستان کې خبرې کړي هغه درته په خپل خبرو کې څه ویلي دي؟
سلامونه فریده جانې، تاسو نور ټولو درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ده. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته په دې هیواد کې فقر، بېوزلي او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. زکیه او افغانه میرمن وایي چې د ژوند وضعیت د تیر کال په پرتله خراب شوی دی او هیڅ ډوډۍ راوړونکی او عاید نه لري. د دې عمل اړتیا لري چې په هر میاشت کې کوم بنسټ یا یو کس په منظمه توګه له هغې سره مرسته وکړي. ترنګه چې تاسو ویلې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف فاید افغانستان په تیر میلادي کال کې یو له خورا ناوړه بشري بحران سره مخ شوی و. دغه سازمان د پنځشنبې په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له نړیوالې ټولنې څخه د دغه هیواد واټن د دې ناورین لامل شوی. په خبر پاڼه کې لا زیاته شوی چې افغانستان له وړاندې د طبي پیښو له امله تر فشار لاندې و، خو په 2022 کال کې وضعیت نور هم خراب شوی دی. او یونیسف د افغانستان په اړه د 2022 کال په راپور کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له اساسي حقونو څخه سرغړونې په چټکۍ سره زیاتې شوې دي. او په دغه راپور کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز او تفریحي پارکونو او په نادولتي مؤسسو کې کار ته د ښځو پر تګ بندیز هم یاد شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال د دسمبر میاشت کې د طالبانو لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز له لګولو وروسته د یو شمېر مرستندویه مؤسسو فعالیتونه بند شوي او د هغوی بیا پیلېدل به په دې برخه کې د ښځو د کار پر دوام مشروط دي. مننه.
ډېرې مننه کور ودان سنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د صندوق یا یونیسف د هغې خبرې په اړه چې ویلي افغانستان تیر کال تر ټولو بد ناورین تجربه کړی دی، موږ ته یې جزئیات راکړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یوې بلې مسلې ته تم شو. د ابوظبي په کم کې یو شمېر میشت افغان کډوال له خپل نامعلوم برخلیک سره ټکوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې کارونه بشپړ شوي دي، خو لا هم امریکا ته نه دي انتقال شوي. خطر پردیس سره سره په سټډیو کې مل شوی. پردیس صاحب، تاسو راته که په دې اړه وایئ چې دغه افغان کډوالو در سره په خپلو خبرو کې څه غوښتنې درلودلې او ولې تر اوسه امریکا ته دوی نه دي انتقال شوي؟
سلام فریده جان، تاسو ته ټولو لیدونکو او ریدونکو ته. هو، د یو شمیر افغان کډوالو سره چې دوی د ابوظبي په کم کې میشته، دوی سره چې مونږ نن خبرې وکړې، دوی له ډلې یو هغه سلطانه خاتون نجات نومیږي. هغه ویل تیر یو نیم کال راهیسې د ابوظبي په کم کې میشته او اته میاشتې وړاندې امریکا ته د تګ لپاره ټول کارونه بشپړ شوي، خو لا هم انتظار ده او دغه حالت سخت ځوروي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل کله چې غواړي د خپل کارونو په اړه د آی یو ایم او یو شمېر نورو د کډوالو مالی له ځانګړو ادارو سره تماس ونیسي، نو دوی ورته وایي چې ستاسو کارونه لا پاتې دي او منتظر پاتې شي. اغلی خاک نجات وایي دغه حالت سخت ځورونکی دی، نه تنها دا چې البته د ماشومانو باندې هم ناوړه اغېز کړی. په دغه کم کې بل افغان کډواله زینت هم له ورته حالت رنځ جوړي، او نوموړی هم ازادي راډیو ته وویل چې کچیرته دوی یا امریکا په ټولو کې نه غواړي دوی انتقال کړي، بالاخره د دوی برخلیک دی معلوم کړي چې دوی بیرته په خپل هغه ژوند باندې وپوهېږي او دوی هغه خپل سرنوشت معلوم کړي. په همدغه کم کې به یو بل افغان کډواله حریر احمدي چې دا یو وخت کې په تیر نه البته د جمهوریت پر مهال د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد او هغه وایي چې امریکا د ژر تر ژر زموږ د انتقال زمینه مساعده کی. د دې په خبره باندې چې د دې کارونو بشپړ شوی دی او نور د انتظار فرصت نه لري. دغه ټول په داسې حال کې دي چې لاغه ورځ نه چې طالبان افغانستان باندې واکمن شول، په سلهاو یا په زرهاو افغانانو افغانستان پریښود او یا هم پریښودل تاړه شول. بل فرید جان
ډېره مننه. کور ودان خاطر پردیس و چې د ابوظبي په کم کې یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې کړې وي، او دې افغان کډوالو ورته ویلي و چې تر اوسه پورې دوی امریکا ته نه دي انتقال شوي، که څه هم د دوی اسناد بشپړ شوي دي. اوس باور شو اوکراین ته د روسیې ځواکونو د اوکراین په دویم لوی ښار خارکیف کې مهم بنسټونه ویشتلي دي. روسیې په زاپوریژا کې نن سهار وختي د انرژي پر بنسټونو ګڼې حملې کړی دی. راپورونه وایي د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د روسي پوځیانو حملې سخت شوې دي، او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د زنګ د خطر زنګ هم وهل شوې دي. د دې موضوع د جزئیاتو په اړه را سره اسمت څاروان په استډیو کې مل شوې دي. څاروان څه فکر کوم چې کوم ستونزې لري مخکې څاروان صاحب سټوډیو ته وصل شوې دي. څاروان صاحب ستړي مشي، تاسو راته وایي چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیات څه دي؟
فریدا جان، د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف پر مهمو بنسټونو د څو حملو او نن سهار وختي په زاپوریژیا کې د انرژي په سکتور د څو بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په وروستیو ورځو کې روسي ځواکونه د اوکراین په جنوب او ختیځ کې حملې خورا سختې کړې دي، او د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه کړنګول شوي دي. د زاپوریژیا د شاري شورا مشي اناتولیا کورتیف ویلي دغه ښار د یو ساعت په ترڅ کې ولس واري وشتل شوی دی. د هغه په وینا لکه چې د بلتارات په وشتم کال کې د وري کې روسي پر اوکراین بشپړې انتقال کوي، دا ځکه چې د ښار په ټولو کې حملې دي. د دوی ونې وروسته د فبروري په څلور وشتمه پر اوکراین د روسي د یرغل کال پوره کیږي. د اوکراین په خارکیف کې چارواکي لا هم هڅه کوي د حملو د قربانیانو شمیر او د ویجاړیو اندازه معلومه کړي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف ویلي د دغو حملو له کبله شاید مرکز ګرمۍ او برېښنا او اوبو رسولو سیستمونه اغېزمن شوي وي. پوځي شنون کې وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هیلمند چې له اوکراین به د اروپا ملاتړ کم شي، او ګمان کیږي چې روسیا دې ټکي ته په پام حڅه کوي چې بریدونه زیات کړي په اوکراین باندې. پرون پنځشنبه په اوکراین کې جګړه سخته شوې وه. د اوکراین پوځي استخباراتو ویلي چې روسي ځواکونه په اشغال شویو دونیتسک او لوهانسک سیمو کې عملیات کوي، چې هدف یې د دونباس په نوم د دې صنعتي ساحې د ټولو برخو لاندې کول دي. فریدا جان، وروستۍ خبره دا ده چې په دونیتسک او لوهانسک کې روس پلوه بلتون غشتون کې له 2014 کال راهیسې د اوکرایني ځواکونو په وړاندې په جګړه بوختي.
ډېر زیاته مننه اسمت څاروان و چې د اوکراین د جګړې روسي جزئیاتونه هم خبر کړو. د سپورت په نړۍ کې بیا د نړۍ د فوټبال وتلي لوبغاړي کریستیانو رونالدو په فوټبال لیکونو کې د ګولونو شمیر 500 ته ورسوه. رونالدو بیګا د سعودي عربستان په فوټبال لیګ کې د الوحده ټیم ته 4 ګولونه ورکړل. رونالدو د سعودي عربستان په النصر ټیم کې لوبیږي. النصر لوبډله د رونالدو تر دې 4 ګولونو او د لوبې لګټلو وروسته بیرته د جدول اثر ترغله. رونالدو په ملي نړیوالو لیګونو کې ډیر ګولونو ریکارډ تر سره کړی دی. رونالدو چې دمګړی په عربستان کې لوب کوي، د پرتګال د ملي لوبډلې تر څنګ مخکې د انګلستان، هسپانی او ایتالیا په لیګونو کې هم سلګونه لوبې کړې دي.
نړیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي د ماخام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس په بامیانو ته ورشو د سړی د سړی ژمی هوا د بامیان ولایت پسمڅو کې ژوند لري کړی دی. په ورستي ورځو کې بامیانو کې سړی هوا تر منفی 40 درجو پورې رسیدلې و. د سړی هوا لامل لیک تر لګا د اتیا کسانو مړینه د طالب ځای چارواکو لخوا هم تای چوه. د ژمی سړی هوا او بيوزلې د سمڅو د اوسیدونکو لپاره ژوند تر په خوا ډیر تریخ کړی دی. تفصیل به په راپور کې وګورو.
پنځه درش کلنه شریفه له کلونو رئیسې د بامیان ولایت پسمتو کې اوسیږي. شریفه د څلورو ماشومانو مور ده. وایي خاوند یې د بیروزګارۍ له امله د کور د کرای کولو توان نه لري.
خاوند می کرا چیلری ورځ تر بیګا یې چلوي، کله کار وي کله نه وي. له مجبوریت دلته په خاورو کې ژوند تیرو، نه خوراک کې توکي لرو او نه هم د سون توکي.
په دې سمڅه کې د شریفې ماشومان د ژمي سړې شپې او ورځې په سختۍ سره تېروي. شریفه وایي د اوبو څڅېدو له امله هر کله د سمڅې د ړنګېدو احتمال شته. دې سمڅو کې د مار په ګډون نورې زهرجنې خزندې هم موندل کېږي.
حشرې لري، مار لري، هر څه لري، کیک لري، خرک لري، هر څه چې وایي لري. له مجبوریت دلته په خاورو کې ژوند کوو.
د پامیان په دې سمڅو کې کابو 200 کورنۍ ژوند کوي چې اکثره برېښنا او د څښلو اوبو ته لاسرسی نه لري. د معلوماتو له مخې روان ژمي کې بامیان ولایت کې سړه هوا تر منفي 40 درجو رسیدلې چې د شپږو کسانو ژوند یې اخیستی دی.
اوس به نایجیریا ته ورشو. په نایجیریا کې هنرمند په بیلابیلو طریقو سبزیان وچوي او بیا یې خوندي کوي. هغه وایي دا کار ځکه کوي چې په خلکو کې د خوراکي توکو د خوندي کولو په اړه پوهاوی زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په نایجیریا کې یو هنرمند سبزیو د وچولو کار پیل کړی او دغه سبزیانی ننداري ته هم کې خوتی دي. اولوفیلا اوموکی کووای هلته په نایجیریا کې سبزیانی او میوې پر وخت مارکیټ ته ونه رسی نو خراب شي، نو ځکه د کوشش کوي چې په خلکو کې دا پوهه راولي چې سبزیانی دې په لمر وچوي او بیا دې خوندي دي نو نه به خرابېږي.
زما د دې نندارتون یو مهم مقصد دا دی چې په خلکو کې دا پوها زیاته شي چې څنګه دوی خوراکي توکي محفوظ کړي او د ضایع کېدو نه یې بچ کړي. زه غواړم خلک د خوراک په محفوظولو پوه شي او دا ډېره ضروري ده.
اولوفیلا اوموکی کو هر ورځ مارکیټ ته ځي، هلته سبزیان اخلي او بیا یې په مختلفو طریقو وچوي. د نایجیریا په زیاتره سیمو کې د سبزیانو خوندي ساتلو لپاره یخ ځایونه یا کول سټوریجز نشته او ځکه ډېرې سبزیانې خراب شي. اوموکی کو وایي هلته د دوی په سیمو کې ډېرې ښځې په کورونو او یا بازارونو کې سبزیانې خرڅوي او دغه د کورنۍ د آمدن ذریعه وي، خو د دوی نه اکثره سبزیانې ځکه خراب شي چې دوی مارکیټونو ته په رسولو کې مشکلات لري. نوموړی وایي همدا وجه ده چې کله دې بازار ته لاړ شي نو هلته له دکاندارانو سره د سبزیانو پر وچولو هم خبرې کوي.
د یو هنرمند په توګه زه دا فکر هم کوم چې څنګه په خپل کار د خوراکي توکو د لوړو بیو مسله هم راپورته کړم، ځکه زه ګورم چې خوراک ضایع کیږي او دا ښه خبره نه ده. موږ تا تیر کال کې د سیلابونو وروسته هم د خوراکي توکو د کمی مسله راغلې وه.
اوموکی کو وایي د سبزیانو او نورو خوراکي توکو په مختلفو طریقو د محفوظولو لپاره هر ورځ سناسه کار کوي او دغه خلکو ته د نندارې لپاره دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 19 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.